دوست مړی د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې چې مهاجر لیشتوی موندل سوی دی. او د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نهه کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي.
قاسم سلام الله مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوره ول خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلې او کتلې شي د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره اوریدلې شي د غراس په انټرنیټ کې ویډیوګانې او عکسونه هم لیدلې او کتلې شي د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای چې په هیواد کې د ملي بس تصدی په خو وضعیت کې نه ده. ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي رادیو ته وویل چې د ملي بس تصدی اوسنی وضعیت ورته منلو نه دی، خو د خکېدو لپاره هڅې روانې دي. هغه دغه راز وویل چې هند به د زرو ارادو بسونو مرسته په نږدې راتلونکي له افغانستان سره وکړي. د ملي بس تصدی د ستونزو په اړه د ترانسپورت له وزیر سره د حقیقت څخه په پروګرام کې غږیدلی و چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د روسیا او مصر د اړیکو په اړه د دواړو ولسمشرانو د وروستیو خبرو مسأله ده. د روسیا او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړو خزو اړیکو او د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو تیره ورځ په موسکو کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل روسیا او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږ اتیا فیصده زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د ده له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او وی ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سی ورشبل او یغې په سی ورشبل او یغې په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې وسیدونکې ته ځانګړې کړې چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نغواړي نوم واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه له موږ سره د ټلیفون په کرخه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې مېرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د موږ خپله مشکل داسې دی، ګرانې خورې چې مخکینی مېرمنې چې هغه پولیس و شهید شو، یو خدای یو زوی ماما مې درلوسته، مګم هغه شهید شو اوس کنن همدغه تروریست قط کې د زندګي کومه خپله مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کورنه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی، مګم خصوصا ماته بېخي چې فقط د دغه نه مشکلات کې یم چې نه کړم مکتب لی څو ګشته پېشنهاد مې وکړم مالي سر مې صدقې سر د غوربند ښځې بخور شودن څو ګشته مو پېشنهاد وکړه هر برنامې ته چې وایم یو سهولت ښځو ته مقصد خصوصا خپله به مېم د غوربند ښځو ته وشي، یو نمایندګي او بېسوادي کورس یو حیاتي مقصد هر مشکل چې خشونت په آخر اندازه دی خو هېڅ هم هغه پروژه هم چې نه ولي مګه من د خشونت چېکم کې د دوی بهانه کی د ګرانې خوري چې دغه نشته دی، امنیت نشته. په خدای د خدای تا ته قسم خورم چې دولت دولت وسي دي څلور دانې غله په منطقې کې چنده د خپله د منطقې دي سلای پاراتلې ده په خوانه جهادیان دي، مګم نه طالب شته نه دایش شته چې دولت ضعیفه دی، دولت ضعیفه دی نه کوي چې اندغه نه خشونت چې به مونږه باندې دی د بې احساسي د دولت نه ولسوال ته تماس نیسي وایي ماته نمایندګي نه ورکوي مقصد خپله زوره دومره ښځو ته تماس نیسي وایي ماته نمایندګي نه ورکوي. مګم خشونت یو دفر پروسکولیم چې تا ګرانې محترمې خورتن ډېره ډېره مننه کوم زه د تاسو د پروګرام تاسو د محترمې د دلسوزي نه چې تاسو خلکو ته یې لرئ پروسکولیم هم چې ما زنګ وهلی بود تاسو بیا ریاست مور د ښځو پروان سه تاسو زنګ تماس ونیو بیایم به هغې بهانه وویلم مګم زه تاسو نه خواهش جدي جدي یو عاجزانه او خواهرانه خواهش تاسو نه کوم چې د خپله وزارت امور زنان ته د ما شماره هم ورکړئ چې ما سه په تماس کې وسئ، فقط زه حاضر آماده یم د دوی بهانه چیده وایي څوک نه حاضر کېږي، زه خپله م حاضر آماده یم. مګم دونه خشونت چې تاسو خپله م ولیده چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم ته چینې وري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسېد چې د فرخوندې قتل ورته نه څوره مګم هېڅ مونږه وزارت نه وو چې دغه د فرپوښتنه یې کړي وه چې چای خبره مګم خشونت دغه سې په خپل اندازې دی.
خپله تاسو خپله له کوم ډول خشونت سره یا تاوتریخوالي سره مخې؟
خشونت داسې دی خوري چې خشونت خو بېترینه خانوادګي خشونت دی، مګم داسې دی چې
نه تاسو هدف هم دا ده چې تاسو تر نهم صنفه مکتب لوستی دی او تاسو ته څوک د کار اجازه نه درکوي یا د تحصیلاتو د دوام اجازه نه درکوي، هدف هم همدا و چې کوره نه شي وتلی یا نور مسایل هم شته؟
کور نه زه مثلا افتخار کوم که پولیس کې اوسېږي که هر مسله کې اوسېږي، مګم زه د کوره وتلی نه شم. مګم خو تا ته مې وبای پیرامېلی چې مستاد زه خپله بېرته داسې خلکو مخ منځ کې دا کوم هغه خپله م پوهېږې یو
نو تاسو د کور دننه دا خشونت شته یا تاسو د محیطي تاوتریخوالي له امله نه شئ وتلی چې دغه وسله وال کسان دي؟
نه نه ما د خپله د کور ده وسله وال کسان نه دي، خشونت نه کوي. مګم داسې دي چې هر څوک زور وسېږي ښځه یې د سړک ته ویستله فقط له هغه راډي سر تیږې سمبړه کوي اوجا د ګفتګو نشته د موقامې نشته دی دوق نه خشونت په خپله مې هم فامیلي خشونت مګم په منطقې کې هم پرون نه په بله ورځ باندې یو ښځه راغله میړې پښې ورته په اوان کې کېښودلي و زمونږ په بجم په مګم مونږ داسې په مشکلاتو کې ګیروستو چې نه لرو هېڅ طرف ته لوره د حد نه لرو.
نو څه غواړي څه وشي؟ آیا تاسو هدف دا ده چې هلته د ښځو د چارو د وزارت یوه څانګه جوړه شي یا حکومت تاسو مشکل ته رسیدګي وکړي؟ هدف هم څه دی، څه غواړي؟
من ګرانې خوري چې د طرف د وزارت د ښځو نه یو نمایندګي جوړه شي، وایم چې په سر په سترګو دوی بهانه کوي وایي څوک نه حاضر ته د خپل مې حاضر اومده یم.
موږ دغه ستونزه د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د عامه اړیکو له رئیس هیلې نیکزاد سره طرحه کړه.
تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي، څه په پروان کې څه په نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی. موږ انکار نشو کولی خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو. محاکمه شته چې باید مراجعه وشي، خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعال ریاست دی، دوی کولی شي هلته ولاړ شي.
اینا میشه کنجا مراجعه کنن.
دوی وایي چې څو ځلې مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او ومو غوښتل چې یوه نمایندګي زموږ لپاره جوړه شي، خو هغوی په دې اړه تروسه اقدام نه دی کړی. دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي.
وزارت در نظر داره که در آینده
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمایندګي ګانې ولري، په دې شرط چې یو بودیجه ولري. موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمایندګي ولرو، او امکان لري چې ژر یا لږ څه ځنډ وروسته یې عملي کړو.
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي، څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي؟
لا تر اوسه موږ یوه طرحه جوړه کړې، وروسته تر هغې چې په دغې طرحې موږ کار وکړ او یوه کمیټه چې پرې کار کوي، په راتلونکي کې کیدای شي چې ښه پرمختګونه په دې کې ولرو.
تاسو دې مېرمنه ته یا د غوربان دغو مېرمنو ته څه پیغام لرئ؟ تر څو چې هلته مو نمایندګي خلاصېږي دوی څه وکړي؟ دوی ته ډاډ ورکوئ چې په راتلونکي کې به د دوی ستونزه حل کړئ؟
یوازنی حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې، خو زه د دوی خبره ردوم، ځکه چې زموږ رئیس ډېره فعاله ده، هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي.
یعنی تاسو به دغه مسله وڅېړئ، دوی ته ډاډ ورکوئ؟
لاله دي شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته هلته دي رئیس ته دي ټولې ستونزې ووایي، خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي، او سربیره پر دې رئیس فعلاً کابل کې ده، موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو.
نو یوه بله خبره هم شته، دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه مو وایو، د ښځو چارو وزارت استازي نشي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي یا دوی ورسره همکاری په توګه همکاری وکړي.
که وزارت له امنیتي مسایلو ډارېد، نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې. دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې، دا خبره نه ده. امنیتي مسایل نشته، فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي. یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي، حتما یې ستونزه هواریږي.
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړي؟
صد فیصد زه ورسره غږیږم او دا موضوع هم ورته یادوم. مننه د ازادي راډیو نه چې دا ستونزه یې موږ سره مطرح کړه. زه د ښځو چارو له رئیس سره هم دا مسله طرح کوم.
یعنی دا مېرمن تاسو یې نظر څه وکړي؟ تر هغو چې تاسو نمایندګي هلته جوړوئ یا جوړیږي، دا باید څه وکړي؟
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دی ولاړه شي، هلته یې ستونزه هواریږي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، و مختل په دغه خبرونه کې دا ونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړ چې په دغه خبرونه کې را سره ووزی. همداوس ښاغلی بتاش له موږ سره د خرغ لاس ښاغلی وزیر خبرونه ده.
ډیر تشکر. لومړی زه سلام او احترام لرم تاسو ته، تاسو هم همکارانو ته او د ازادي رادیو د برنامه مینوالو ته.
مننه ښاغلی وزیر. په سر کې کراته وایي چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو لپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول، هغې پلانونو په اړه راته وایي چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي؟
مونږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو. دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی، جمن درې سلویخ برنامه کې. لومړی بخش برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده. د اداره تشکیلاتي مسایل، د اداره اصلاحات، د قوانینو مقرراتو او طرز عملونو بازنگری ده، او د ترانسپورت وزارت پالیسی دریچ کلمخ که ختم سوایده پالیسی ندارلود. مون جمان وو خپل ملت ته د ترانسپورت سکتور پالیسی جوړ کړو. پنځه برنامه او د پنځه لس فعالیتونه کېږي. دا د ترانسپورت، د جاده ترانسپورت او د عامه ترانسپورت، د شهري ترانسپورت د ښهوالي لپاره یوسف فعالیتونه مون درلود. په دې فعالیتونو کې د ملي بس د مدیریت عصري کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس په دې لس کال کې حدودا شپږ سوه بس متوقف دی، د دې ترمیمول زموږ وظیفه. تقریبا یو پنځه ویشت بس تر اوسه په دې درې میاشت کې ترمیم سو، اما یو تعداد بسونه د ثقیله عوارض لپاره دغه لرې ډیر مصرف لري، اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوا نه سبسایدي نه کیږي. د خپل کرایې چې پنځه لس افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابع څخه استفاده کوي، معاشونه ورکوي، ژوند کوي او د یو څو بسونه هر میاشت ترمیم کوي. په دې اساس مون د وزارت لخوا نه مراجعه شو بانکونو ته چې قرضې واخلو د شپږ سوه بس ترمیم کړو. دا یو تعهد هم ده، مونږ تعهد هندیانو ته چې هغوی ژمن دی چې نور زر بس تازه بس ولیږي افغانستان ته، او زمون تعهد هم دا ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او د دلته پارکینګ جوړ کړو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادګي نیسو او دیپوګان جوړ کړو چې هندوستانیان دلته مطمئن شي چې د نوي بس سرنوشت د پخوا د زاړه دغه بسونو نوي چې هغوی اعتماد کړي چې بیرته نوي بس افغانستان ته لیږي.
بله جناب وزیر صاحب، دغه کومه قرضې تاسو اخلي د ترمیم لپاره د ملي بسونو؟ دا خو به اتمن سبا ورځ بیرته ورکوي. آیا ملي بس په دومره عواید ولري چې په دغه پنځه افغانیو کرایې باندې چې دوی هغه خپل پرسونل تماش هم ورکړي، خپل مصارف هم وباسي او ضمناً د دغه د قرضې خلاصول دا به هم سبا په دوی باندې وي، فکر کوئ چې دومره عواید به ولري؟
خب په دې اساس ته ټولو حتی پرمختګ هیوادونو کې عامه ترانسپورت، د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کیږي. امریکا کې هم داسې ده، روسیه کې هم داسې ده، ترکیه کې هم داسې ده، هندوستان کې هم داسې ده. ولی متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې څوارلس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدي نه کیږي. پخوا څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې ملي بس ډیر فعال و. ولې؟ د دولت د حکومت کومک کړ در سره و، هم د بسي برقونه فعال و، هم دغه ملي بس فعال و، تو سیستمونه موجود و. زمونږ درخواست هندوستانیانو ته اول د بسونو تر لیګلو مخکې دغه سپیر پارت و، د پرزې و. مونږ انتظار لرو که یو د یو میاشت په جریان کې د یو میلیون ډالر په ارزش کې د هندوستان نه دغه پرزې ولیږي ملي بس ته. د تاسو سوال ډیر بجا ده، ډیر بجا ده. اوس ملي بسونه توقف شوی دی، سو عمل لري، یا بتری نه لري، یا تایر نه لري، یا کوم دغه پرزه نه لري. دا پرزه دلته کابل کې نشته، دا پرزه دا موټر د مدل هندوستان کې ده، یا تاتا ده، یا بل مدل ده، د هندوستاني موټرونه ده. د هیڅ هندوستان سره یو موټرونه راغلی دي کوم تعهد د دې حفظ مراقبت، دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دي شوی. د نوي بسونو په ارتباط مونږ همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي، پارکینګونه جوړ شي، دیپوګان د پرزې جوړ شي، د زمونږ دغه تخنیکران روزل شي، بیا دغه نوي بس راسي.
جناب وزیر صاحب که سره موافق اوسئ، تیر کې چې کوم بسونه د هند نه راغلي دي او د نورو هیوادونو نه مثلا مرسته شوې ده، د دې په ساتنه کې څنګه چې لازم وه هغسې پاملرنه نه ده شوې؟ دغه نوي بسونه چې راځي تر کومه پورې په دې برخه کې تاسو ژمن یې چې د دې د ساتنې په برخه کې دقیق پاملرنه کیږي؟
خود زاړه بسونه د حفظ مراقبت په باره کې ډیر غفلت شوی دی. د افغانانو لخوا ډیر غفلت شوی دی. او بل موضوع دا و چې د یو واضح قرارداد هندوستانی سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د عوارضو په اساس څنګه بشي دا پرزی چیرته اخیر کیږي. دا قرارداد نه و. د نوي بسونو په باره کې زمونږ اوس واضح قرارداد شته.
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د هغوی د بسونو د ادارې لخوا کنټرولیږي. مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې یا څکل نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه یا په غیر دینه چې چلوونکی یا د ملي بس عمله مثلا معذب شوی عمله هغې ته کار کوي په لارو کې په وټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغوی خیجي مثلا ګوري کارتونه کوي یا ټکټونه چې یا خلکو اخیستی نه دی اخیستی که نه داسې موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې په راتلونکي
کې؟ هو مونږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو ولې دا برخه ډېر دغه کې اله لري د فرهنګي د ښاري فرهنګ فکر کوم یوازې لباس نشي کولی د فرهنګ ترویج کې د فرهنګ ترویج کې
د دې جریمې سیستم شي فکر نه کوئ چې خلک به څه پاملرنه وکړي ځکه دلته که د جریمې سیستم مجازات مکافات د موضوعات دلته ډېر رول لري که د جریمې سیستم مثلا شي یو څوک جریمه شي هغه په راتلونکي بل څوک ضرورت ونه کړي چې هغه کار وکړي په دې سیستم سره به هغه د مقررات ته پاملرنه څه زیات شي.
زموږ پلان داسې ده چې یو د نوې ټکنالوژي نه کار واخلو د بسانو ته د سیستم د رادیوي نصب کړو او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کړو که چېرته ټول ملي بسونه د خط خیر کنټرول شي او د ملي بس چیرته ولاړ دی څومره مسافر لري او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده که ته کنټرول کیږي که نظارت نه کیږي دا د ټول دمونږ په پلان کې ده او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفادې زه فکر کوم که پیاوړی شي.
بله د برقي بسونو په اړه هم ویل کیږي تاسو د برقي بسونو په اړه د چکانو سره کوم قرارداد لرئ؟
او چکان دلته راغلی و د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غټ ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونه احیا کې او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نومېږي چک نه هم ایمیل ماته راغلی و چې هغوی خپل دونرانو سره خبرې کړی دی د پیسې مشکل نه لري ولی هغوی غوښتل یو ابتدایي معلومات زمونږ نه مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی هیئت راسي کابل ته و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو. د زاله شبکې د څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي. د ازدحام د سرکونه ډیر کوچنی ده اوس مونږ غواړو نوې شبکې دې ته معرفي کړو د اتیا متره سرکونه جوړ شوی دي نوې شبکې جوړ شوی دي کوشش کوو د ارزان قیمت سرک مثلا د دارالامان سرک مثلا د میدان هوایی سرک مثلا د تیکه پک سرک مثلا د چرای قنبر دې خواته یو د نوې اساسي شبکه جوړ شي مون دغه د چکانو سره په مذاکره کې یو.
بله یو وروستۍ پوښتنه هغه د ملي بسونو په اړه هغه ده چې آیا د ولایتونو ترمنځ تاسو څه په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډېر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له ولایت نه بل ولایت ته انتقال کړي؟
خوب اصلا ملي بس د ښار لپاره ده د په ښارونو کې فعالیت کوي که اوس مونږ ظرفیت درلود ولې نه اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو زمونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي اته زره بس پکار ده
اته زره چې ول ښاغلی وزیر چې کابل ننګرهار ترمنځ ځینې بسونه ول چې خلک بیره انتقالول بېرته به ننګرهار ته به پخوا کلونو کې
اوس د اوس نو علاوه د دغه نه علاوه د ملي بس نه مونږ نور بسونه هم لرو د سکتور خصوصي ده اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي، نور ولایتونو کې هم فعال کوي. مونږ ژمن یو چې د علاوه د دغه نه د ملي بس نه د سکتور خصوصي شرکتونو د سرمایه گذاری د ترانسپورت په بخش په برخه کې دغه کو تشویق وکړو.
مننه کوم ادم وزیر صاحب.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com